افغانستان باید له وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په پرانیستو غونډه کې خبرې کولې ویل افغانستان دا وړتیا لري چې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په یو صادراتي هیواد بدل شي. د کرنی وزارت د معلوماتو له مخې کچیري دا وزارت لازمه پانګه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو په تولید کې په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې سالانه په خپلو بانکونو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال خان افضل هډوال د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبرلارانو وویل چې د بانکداري د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای شي چې په خپله خوښه په هیواد کې دننه په بانکونو کې له اسلامي اصولو سره سم حسابونه پیل کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک به حاضر شي چې له اسلامي اصولو سره سم په بانکونو کې حسابونه پرانیزي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورستۍ کړکېچ د افغانستان سوداګرو پر سوداګریزو چارو منفي اغېز کړی دی. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته یوازې د یوې میاشت لپاره ویزه ورکوي چې په دې یوې میاشت کې افغان سوداګر خپلې سوداګریزې چارې نشي بشپړولای.
زه په دې باور لرم که دا کار ادامه پیدا کړي دا د دواړو ملکونو د سوداګرو په ذهن دی، هم به پاکستاني مالونه نه خرڅېږي او هم به موږ مجبوري وو چې د نورو دنیا نه په قیمته نرخ باندې مالونه راوړو.
ښاغلی الکوزي دا هم وویل چې اوس مهال پاکستان د افغان سوداګرو هغو موټرو ته هم روډ پاس نه ورکوي چې پېښور ته خپل مالونه یوسي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو پوند 1 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1414 افغانۍ.
له سباون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. یو افغان انجلۍ چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نومانده سوې وایي چې د دغه هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړ دي. عزیزه رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یې کړي دي دغه جایزې ته نومانده سوې ده. عزیزه اوس مهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه سوي په یوه کمپ کې اوسېږي. اجمل تورمانی په اړه نورې خبرې لري.
هغه افغان پیغلوټی چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوال جایزې ته نومانده شوی په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپله کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپلو ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپېریال زیږنده دي رښتینې کړي. دغه افغان نجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاکو اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزه یې له امله د هالند ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډېر توپیر لري.
د کمپ خود ما از طریق سرکس که سکمپ ما دایر شد ما خبر شدم.
دی وی د سرکس له طریقه چې موږ په کمپ کې جوړ شوې و زه خبر شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نن مو د ماشومانو ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومانو درې ستونزې هوارې کړې. د څښاک دوبو خوانځي او بل دا چې له ماشومانو نه په خوانځیو کې تذکیرې غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجودې وې امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هواره کړه.
تانستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه سکل د خپلو دوو سیالانو سره چې وی له لیبریا او بل یې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نومانده ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د ښیګڼې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې دمخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړې ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه، موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
ده سال است که دی کم زندگی میکنم، اطفال با مشکلات
دیگه. دی وی لس کال کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نورې ستونزې هم لري، میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو، له هره پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نه شي کولی چې ګیم ونه کړي، تلویزیون ونه ګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډېر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کاست که برای برکت اطفال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بې ځایه شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یوه لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
دا اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بېغمه یو.
15 کلنه عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي، ځکه موږ بې سواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړي دي، هر ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
دوستانو، زموږ غږ له اسدي راډیو څخه اوري او تاسو د دې خبرونې دوی اونیز خبرونې هم اوریدلی سي چې یوه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده او بل هم د مخکښو ښځو پروګرام دی چې په دې کې د یوې افغان میرمنې سره مرکه سوی چې په اوکراین کې اوسېږي او اوسمهال په اوکراین کې د افغان کډوالو دپاره د یو ښوونځي بندوبست کړی دی. جزئیات دې څه دي ورسته به واوري. دغه تر دغو دواړو پروګرامونو د مخه یو بل راپور هم درته لرو، البته بهرنی راپور دی. محمد زلعین هغه اردنی د طب محصل و چې په درویشت کلنۍ کې د داعش غړی سو. د دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګ برید وکړ او 10 کسان یې له ځانه سره وژل. زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېدی او ویل کېږي د خپلې اوکراینۍ میرمنې لخوا سخت دریځې ته وهڅول سو. د زلعین بشپړه کیسه به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
محمد د خپل همصنفي په اړه وایي چې اسلامي دولت سختریزې ډلې هغه د خپلو اهدافو لپاره وکاروه. د محمد همصنفي اردنی و او په خارکیف پوهنتون کې د طب محصل و. محمد وایي چې همصنفي درویشت کلن و او محمد دلعین نومېده. دلعین دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګ برید وکړ او 10 کسان یې ووژل. خو دا پوښتنه راپورته کیږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څه وړ قانې کړ چې خپل درس پرېږدي، عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووژني. هغه څه و چې محمد دلعین یو د طب محصل یې اړیست چې خپل نوم ابو البرا الاردني ته تغیر کړي او ځانمرګ بریدګر سي. په څرګنده توګه دلعین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاسپوڅی دي سي. واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر. دلعین د یوې شتمنې او لوړ رتبه اردني کورنۍ له زامنو څخه و. د پلار مازن دلعین یو اردني حقوق پوه دی، خو شایي تر ټولو زیات ټکان ورکوونکې ادعاوې دا وي چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینۍ میرمنې لخوا سخت دریځۍ ته هڅول سوی و. میرمن یې اسلام قبول کړی و او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول سوې وه، چیرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی. کله چې دلعین د داعش لخوا د روان کال په دوبی کې استخدام سو، د په خارکیف کې 3 کال ژوند کړی و. ټاکل سوی و چې دلعین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي. په دوبی کې د ناببره خپل درسونه پرېښودل. هغه کسان چې دی پیژنده وایي دی ناببره ډیر مذهبي سو. د خارکیف د اردنی ټولنې مشر رقی رواشدی چې د دلاین د کلی دی وایي څو میاشتې مخکې د دلاین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو. له هغه وروسته چې د دلاین پلار هم اندېښنه څرګنده کړه، رواشدی ورته وویل چې له زوی سره به یې دوه په دوه د زړه خبره وپوښتي. دی وایي پلار ته یې سخته وه چې له زوی سره خبرې وکړي. زه یې تر پلار لږ کشر یم، نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې. ده به ویل چې هر څه سم دي. ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې؟ په سوریا کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي. خو دی یوازې سوی و او خبرې یې په زړه کې ساتلې. د دلاین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلاین سره یې اړیکې د ده د میرمنې ماریا له طریقه ونیولې. ماریا نوې مسلمانه سوې وه. مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني. دی وایي چې د دلاین میرمنې د ده په زړه کې سخت دریځي ته وده ورکړه. ځینې خلک چې ماریا پیژني په دې باور دي چې ماریا له سخت دریځو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه. په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواشدی وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ، دې د سخت دریځو نظریاتو پلوي پیل کړه. رواشدی د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي. دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو، په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو. ماریا له دلاین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده. د دلاین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوې خبره چې خاوند دې ځان مرګي برید کړی دی. د دلاین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغیر پوه سو، له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د ده زوی استخدام کړی و، خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی.
جوان
سری کښه پولیس وژل شوې ده. تاسو څنګه اوسئ؟ نه به تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بچا بازی د عواملو په اړه بحث کوو او دا چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه جندل سبد او کنه. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلست
ډیر مننه ز خپل ور سره سلامونه ونیکی له تاسو او د ازادي د مؤسسو اوریدونکو ته دلیکم.
احمد زید صاحب، کپه دیار معلومات راکې چې بچه بازی د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی او کنه ده؟
ډیر مننه. متاسفانه د بچه بازی عمل چې په افغانستان کې په اکثریت اداري واحدونو کې دا د یو منفي دود په توګه دا شتون لري، جریان لري. متاسفانه په صراحت توګه د افغانستان په جزایي قانون کې داسې مشخصه ماده چې د تجرمي وسپر کړي شتون نه لري، چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد مفسد انسانان د مظلومو ماشومانو نه ناوړې استفادې کوي. دوی یعنی د هلک په شانت ساتي، دوی نه ځانونه کالي ور اغوندي، په ډېرو مواردو کې دوی په محفل کې دوی ګډوي. سره له دې چې دا د اخلاقي فساد یو منبع ده، یعنی چې دې اعمالونه نور جرایم منځته راځي، ولې په مشخصه توګه په قانون جزا کې نشته. سره له دې چې د لواطت او د زنا په اکله باندې د افغانستان د جزا قانون 320 ماده کې یو مشخصه ماده ده که چیرې عمل د لواط یا زنا کې یو کس دغه اعمال باندې لاس پورې کړي، سزا پیشبینی کړی ده چې متوسط او مال او کچیر یو دغه ماده قانون د 1323 ماده په بنا باندې کچیر د لیوات او یا زنا عمل سبب د مرګ قربانی کیږي په دې حالت کې فایل د جرم باید د مرګ سزا ویني یعنی د قتل جزا ویني نه وشته ماده کې کچیر د عمل د زنا یا لیوات په جبر سره کیږي یعنی هدف جنسی تیره ده اگه تم در جنایت وصفت کرده ده یعنی جزای و تا تینه کرده اما پا مشخص توگه که چیره یو کس پینوی چه پا یو تیداد مختلف ولایتونو که یو تیداد مفسد کسان در خفل در جنسی غرایج و در رفاکول پاره در اگه کسان نه چه زیادتر عمری در اطلس نلاندی بیانی در دیالسونه تر اطلس پوری زیادتر پدر کتگوری کیوی دوی ساتی زن سرا دوی نه پا جنسی مواردی که دوی استفاده کی دوی گردوی او نور استفاده نکی پا دی اکلا باندی مشخص قانونی که داشتی سرحد نلری چه دمده قانونی خلان پا استفاده سر یو چه داد کسان در مظلوم و او معصوم و مشومان پا سنوش باندی لوگی
ډیر مننه بچه بازی د ماشومانو پر حقوق او پراتلون کې د هغوی پر وضعیت څومره منفی تاثیر کوي
ډیر مننه اصلا خو ماشوم هغه کس ته چې په ټولنه کې د دې په خاطر چې د ټولنې راتلونکي دوی پرې اړه لري باید په دې باندې سالمه سرمایه ګذاري وشي دوی باید ښه وروزل شي دوی ته باید خاصه پاملرنه وشي چې د ټولنې راتلونکي کدرونه باید دوی وسي ولې که چیرې په دغه اړوند باندې یعنی دقت نه کېږي او زمین نه ودې ته مسایدی کې چې یو تعداد مفسد انسانان دو په سنوش باندې لوبي کې دوی د عدالت په توګه وساتي دوی دوی خونه خپل اساسي بشري حقوق نه چې ماشوم باید مکتب ته لاسرسی ولري یعنی تعلیم ته مخه وکړي مکتب وایي مدرسې ته مخه وکړي که چیرې دی یو کس دی د عدالت په توګه ساتي نو د دغه خپل اساسي او انساني حق نه دی محروم ده دای مکتب تنزی اغه کس چې قربانی دیده خو مفسد و اعمال کیږي اغه د کورنۍ نه تجدیدیږي کلی که زای نه لري بالاخره د دو اغه سر و کار اغه مفسد و انسانانو سره ده چې دوی تل په اغه اخلاقی فساد باندې اخته ده دای قربانی دیده مفسد انسانانو کیږي نه تنه ده چې دای به په ټولنه کې د دې او کده په توګه خپل هغه مثبت نقش ونه لوبوي بلکې دی به په خپله یو جنایتکار مسله شي چون ټولنه دی نه مني کورنۍ دی نه مني او بالاخره دی معبودې ته مجبوره کېږي کله چې دی د عمر یعنی د اطلسونه پورته کېږي دی مجبوره کېږي چې دی خپله یو بل ماشوم قرباني کړي دی خپله هلک وساتي او بالاخره دغه جرمي دایره ورځ په ورځ وسیع کېږي چېرته چې هلک ساتنه ده چېرته چې د ګډا محفلونه دي مجلسونه دي الکان ګډول کیږي هلته معمولا په ډیرو مواردو کې نور منفی یعنی بدې پېښې منځته راغلي جنګونه شوي دي چې انسانان وژل شوي دي خو خلاصه ده چې د اخلاقي فساد او هغه اساسي وسیله هم دا ګڼل کیږي چې که چېرې د دغه اعمالو مخنیوی ونشي ټولنه د اخلاقي لحاظه په ډېر بد جهت کې به سوقي
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1229 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ احمد زئی صاحب کپ دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د بچه بازی عمده لاملونه څه دي
ډېر مننه یو مختلف عوامل لري تاسو به تر معلومه ده چې په ټولنه کې هر جور ځانګړي عوامل لري بچه بازی هم پر لري چې په دغه په قانون جزا کې یعنی د جرم وصف نه لري ولی عوامل مشخص دي په ټولنه کې
اول دا چې دا قانون تشه چې قانون خلا قانوني خلا چې په قانون کې صراحت نه لري دا دغه خلا نه یو چې د افسر انسانانو استفاده کی بل دا چې په دې موارد کې ډېرې کورنۍ د فقر د واکمنۍ له امله چې دوی اقتصادي ستونزې لري خپل ماشومان بالاخره ودې ته سوي چې یا باید په موټرو کې د کلینر په توګه کار وکړي یا په ډېرو مواردو کې دوی په دوکانو کې یعنی سنو سالنی جوی دوی د شاګرد صفت کینی او بالاخره د دغو د اقتصادي د ناوړې موقف نه په استفادې سره او چې داد کسان ته دا زمینه مشهده کېږي چې دوی نه په جنسي مواردو کې استفاده وشي خپله دغه د قانون نه واکمنۍ دا په خپله یو دلیل ده چې کله قانون واکمن نه وي یعنی دولتي ادارې خپلې کړنې د افغانستان نافذو قانون سره ټول عیار نه کړي زمینه و مفصله کسانو ته هغو کسانو ته چې دوی د غیر مشروع ګټو د لاسته کولو لپاره د افغانستان قوانین سرغړونه کوي هغو ته زمینه مسئله کېږي متاسفانه په افغانستان کې نه د قانون واکمنۍ شته او نه دولتي واکمنۍ شته د افغانستان ټولو خلکو ته پکار ده چې که علمای کرام دي که روشنفکر خشته ده که د بشری حقوقو کمیسیون ده او یا نور مدني ټولنه ده دوی باید په دغه عقله باندې یو ملي برنامه باید ترلاسه کړي او خلکو ته پوهوي ورکړي چې په دغه عقله باندې د دغو اعمالو په هغه زیانو باندې تمرکز وکړي چې وغږېږي او خلکو ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومان وساتي او بالاخره هغه کسان چې دغه اعمالو باندې لاس پورې کوي هغوی د جدي تعدي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تر دا مهاله د بچه‌بازۍ د پدیدې د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه ترسره کړي او په دې اړه یې حکومت ته څه وړاندیزونه کړي؟
د دې په خاطر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پاملرنې سره تېر کال په دې اړوند باندې یو تحقیق ترسره کړ، یعنی د ټولنې هغه مختلفو اقشارو استازو سره په تماس کې شول، د هغوی نظریې واخیستې، په دې اکله باندې په مختلفو ولایتونو کې غونډې وکولې، جلسې دایره کړې، د صاحب نظر و د اهل خبره و د حقوق پوهان و د علمای کرامو نظریات واخیستل، د دغه اعمالو په هغه ازدیانونو باندې وغږېدل د مخنیوي په خاطر او عوامل باندې، او بالاخره مشخص کړندونه یې بالاخره چې دغه تحقیق تکمیلېږي، بیا د دغه تحقیق په اړوند د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو راپور خپروي چې د دې په خاطر چې دغه عمل یعنی تداوم پیدا نه کړي، د دې عمل مخنیوی باید وشي، په ټولنه کې ماشومان باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري او دوی قرباني د مفسد انسانانو ونشي. د دې په خاطر په دغه تحقیق کې تقریبا 12 مشخص وړاندیزونه وکول دولت ته چې تاسو چې په دغه اړوند باندې په افغانستان کې یا په قوانینو کې تعدیلات منځته راځي او یا مشخص یو ځانګړی اختصاصي قانون جوړیږي، نو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دولت ته څو وړاندیزونه درلودل چې باید وکړي. په اوله قدمه کې باید دغه عمل باید دغه د قانوني تسلمانځ باید لاړ شي، باید دولت په جزایي قانون کې دته د جرم مسؤول چې ځتی پس له دې د عدلي او قضایي ارګانو د دغه منفي اعمالو کوونکو سره قانوني چلند وکړي. په دوم قدمه کې چې تاسو دغه تعدیل په قانون کې من سره دي دوم وړاندیز د کمیسیون دا تاسو چې دغه وړاندیز باندې سره دغه قانون کې تعدیل من سره دي دا وغیره ده، نو بنا د تقنی فرمان پر حساب باندې د رئیس جمهور باید دغه عمل ته یعنی د جرم مصفر کی او کافی ارګانو ته هدایت ورکړي چې دغه اعمالو کوونکي باید ونیسي، خلکو ته د پویاوی ورکړي، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د علمای کرامو نه وغوښتي چې په دغه عقله باندې د اسلام د سپیڅلي دین د اصولو او تعلیمو د موقف نه د دغه اعمالو هغه زیانونو باندې وغږېږي چې په ټولنه کې اخلاقي فساد ټولنه کومې خواته بیایي، دغه اضرارنه د خلک پوه کړي. او بالاخره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه وغوښتي چې د دې په خاطر چې دغه غیر انساني اعمال ته د پای ټکی کېښودل شي، باید دوی دې د تولید واردولو او خرڅلاو هغه خصیتونه چې په ټولنه کې د اخلاقي فساد او د ترویج عامل دي هغه د باید له منځه یوسي، چې دا په خپله یعنی اخلاقي انحرافات په ټولنه کې منځته راوړي. دغه وړاندیزونه هم دولت ته ورکړي چې متاسفانه په دغه اړوند باندې تر اوسه پورې داسې دولت اوچت ګامونه نه دي اخیستي چې هغه خلکو ته محسوس وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
Azadi Radio. مخکخی خزی.
احمد شیبریم السلام علیکم. دا اونی پو پروگرام کې شغله را سره ده، دا پو اوکراین کې اوسی او د اوکراین پو ادیسه شار کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شوانځی جوړ شي. له دې په واورو چې د دغه شوانځی فکر څرنګه د دې ذهن ته ورخلی دی. شغله جانې، تاسو څرنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کله وړاندې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دوی ماشومان چې دي د په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل، لیکل او لوستل خو یې بېخي لرې خبره وه، او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزې پکې لرله، په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم یو افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره. دوی هم ورباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو، بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اوس له سل زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دې دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لسره ترخیر یعنی موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له ځان سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغه په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې، تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلې دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله چې یو ښوونکی شمه، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینه هم کله همداسې ورځم او دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نوزګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپله څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له طب فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوست ته. هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپلې هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغله جان مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو هم مننه.